به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنس د افغانستان د اصول په تړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود و. او په مسکو کې پرون یو اربیا پولیسو پر سولیزو مظاهره چیانو حمله کړې دي او سلګونه کسانې نیولې. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته مخالخال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فراه د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تعداد 10 تن از طالبان که از افراد ملا سرانارشکون معاول نامه ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دیر رواسای که بخیر فانه باشن اما بلا مهمات و مادین فجاره دیگه دیگه دیگه.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خال ختی روان دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دوی موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والی ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. دا تخار او فراه ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دا هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنې نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د اصول لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په حواله د جون له 8 تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو 18 غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزورې اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. دا ټکساس چارواکو پرون وویل چې یو ویشکلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسیدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنون کې بللې. د پاسو د پولیسو مشر ګریک آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللې موندلې چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوستر هوایي اډه شاعرات کې د چاودن لامل پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش کسان وژل شوي. دا خبره په سوریې کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی خپور کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزي سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه د څرګنده چې چاودنه ولې شوي، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبري اژانس پر ريپورت کې د چاودن لامل د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په دریمه پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې وونه وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه دیار لسو لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سولهیزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هد د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه وه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي، د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسی د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو، د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړ مورس کړي دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلې. د عکس العملونه هم درسره شریکو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي، د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبینی ښودلې ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هوار کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبري څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلال زی پری رپورت لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپایل سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه همدارس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شوه د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پر ګډه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې ګډه چې لدې ځواکونه پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. لدې عمله موږ بشپړ ډاډ لرو د نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي.
زه به هیڅ وخت چاته نه راوتم او نه به سر کېدم او د افغانستان عزت پر ساتل کې.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې شوی دی. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د وروستیو تقریبا 12 د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هر کله کوم. موږ د بین الافغاني خبرو د پایل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هر کله کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکو پړاوو ویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپل عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماشام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولای او ویل دي چې په دوه کې د امریکا د خاص استاد سره د خبرو پیل سوی دور شای څو ورځې وختونه سي. سهیل شاهین د پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایی سی لمخی بایه پتاکلی موده که طول بحرانی پوزون لافغانستان چخوزی او هم با لافغانی جهاتون و سر مزاکرات و تلار اخلاس سی. پا دی لند پیغام که نور جزیات ندیور کرسی. در الجزیره تلویزون عربی برخی پرون پا دوها که دخپل و سرچینو پا حواله ویلی چه داور خبری شایی در اگست تر دیار لسمی وقت و نیسی او در جگره در پای ترسیدو موافقه بایه پا پای کی وشی. د فرانسې خبری آژانس ته په دوه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 4,000 to 8,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نيسي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتیش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې په لسګونو زره خیالي سرتیری د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا ریپورت ردی او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیری موجود وي. واصل وساله په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د زنګړی سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دی د دفاع وزارت وایان روح الله احمد زی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي
دو څلويخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلويخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري منګه په دلایلو باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع
ښاغلی احمد زی دغه شنویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادعاو ته ځواب وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوي دي راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینې لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی دا خیالي سرتیری نه دي دفاع وزارت د بایومټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې کمبود دي د اصلي تشکیل نه د اصلي بس نه یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی د دوی نه استفاده نه ده شوې
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوسمهال له دغه شمیره کمبود دي د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تېروتنې مخه نیول شوی وای واصل بسال ازادي رادیو کابل
دا افغانستان ولسی جرګی په دریو میاشتو کې واځي په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود یو شمیر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګی نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګرۍ بوختي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د دغه وکیلانو د نمونو په افشا کېدو ټینګار کوي ناجی صفای له کابل رپورت لري چې د ولسی جرګی د تالار په غک پیدا کی
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولي د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي د قوانینو تصویب او د تړونو تصویب ټول راته منتظر دی په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن د تالار جلسه برگزار نه شو خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځیم هغه تر لسنیم یو ولس بجو مخته نه راځي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د ثور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزندولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضری کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړ چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دغه چې دی د دریو ورځو معاش دی وګرځي. اگر چې دی سرمایداران دي دغه پیسو باندې دولر نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د دریو ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې د نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و موجودل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس برا شو دې ته چې لویدیځ یو نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیي ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوي د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوشتي چې د هغو په منځ کې 3615 تنه وژل شوي او 4640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د دوه نوي ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 8% طالبانو وژلي او ټپیان کړي. په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 20 کلن مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشران هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداري ورکړې چې دوی پر ضد به لټولو ضروري اقدامات کار واخلي. د مسکو لاریون کون کې وختنه کوي چې په مسکو کې د دې خار د خاري شورا لپاره شفاف یا وزادي ټاکنه وشي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اوویډ انفو تایید کړی چې تر اوسه زیات وګړي پرونی ول شوی دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوباف سوبول پرون خپل دفتر تر وټولو وروسته پولیسو ونیو. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګنج بیر کاندیدان پر روانو شاري ټاکنو کې لګډون منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل شوی چې د مسکو د شاري شورا انتخابات سپتمبر پاتم وشي. د مسکو شاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالر او کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلې ده تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړی دي. په روسیې کې د حکومت د پیژندل شوی مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3 اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند پونم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړي چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه ونه کې ګټلې شو خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان وشل شي. هغه وړ مورس په سپینه معنی کې خبرې اعلان سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي سرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو سرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې سرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پر دې سره کابل نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویلي
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زمونږ دا 19 کال شو. مونږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. مونږ کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که مونږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نوماند او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول سرګندونو سره د امریکا ولسته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنن.
خغل تمناوی د ترامپ خلیچ د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغل نبیل ویلی وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازي دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونونکې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولی. د چارو شونونکې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو 8:30 بجو ته. یو آر بیا په موقع د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون